پرېدو لپاره خپل ملاوي تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپریږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درسه پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو شش دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پیټلې نام سلامونه ونی کی هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د هم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کېدو څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حکله ده. په شپږم سجدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني شوې وه. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په د سیاسي پیښو قرباني شو او د سلطان حسین بقره د بایقراد امرینی څخه د امرینی سره سم ګډوډي ته لار هواره سو. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هراتی موري حکومت د منځځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګانی شاهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شوت. او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله. او په دغه وخت زموږ د هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونه بیا د لمړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لمړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره له دې چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي، چې بیا د روښانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې تر څنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی، هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په معاصر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادېږي، چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي، دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي، د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري، چې تقریبا اتیا کاله عمر درلود او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه یي ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل. خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1905 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو، همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي او دوی په پایله کې پاڅون کوي، چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا په دې باندې وتوانېدی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضع څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې، د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، دغه جګړو له امله دغه بندونه او سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه، هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې تر څنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالیو اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه، او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه، هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و، هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه، د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مگر هغه يرغلونه چې سیو په دغه محل کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنی سیستمونه د منځه یوړل او په دغه محل کې خلک د خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې هغه مالداري وو په سوداګری کې نشلمون کې واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده یعنی د سوداګری لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنی په شپاړسم او اوولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند چین ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده نو ځکه کندهار شهر ته خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مل زیاتره جګړې او هغه ذاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې یعنی زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلودي
راځو دا چې احمد شاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی یعنی کله چې دی د 58 کال په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و ډیر ولړیږي د غنم وژي د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنم د وژي په شی دو سره دی وخت رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه بل ټاکل کیدو څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او والی رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و نو دا وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت رامنځته کړي هغه بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کړي بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدوالي درلودي دغه طبيعي پولو احمد شاه بابا په ځین کارونو باندې لاس پورې کړ او هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي رو بخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځ یوړل خلګي د وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل د وزیران و ټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړ کړه د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغه د تصمیم نیولو لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بوچي او اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا وي او قضایه قوا چې هغه پوره خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت ملونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکاکي او د انځورګری حرفې هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماری، حکاکي او د انځورګری هغه کوم حرفې چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي او دې په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبیعي پولې ته هم هیواد خپل طبیعي پولې ته ورسوي. او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود، چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل. یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه. چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د دغه لوستو راخلنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مرسته اخیستي وي. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
دلی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه انکه هېره مې منې درنو زده کوونکو هله دا چیروغ او جوړوسی یو وخت په مترډې محاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون تشریح راغلاست وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابلو پزروپوري تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه می او اکیډمیک سفر کې را سره مال اوسې او د غری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به تا
تاسی نن په همدغه لوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلوو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننی افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کاله مخکې د کرهنې او د اوبو لګولو ښه سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنیو زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاري هم دغه مهال رواج و. او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله پخوا تر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپلو ځانونو ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصلو خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کاله مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او د دغه خلکو د لومړنیو ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او آمو سیند د شمالي لورو څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړي بنسټ د لومړني مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنی دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سو او هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته به دوی د آریانا نوم ورکړی وو او هغه یې آریانا نومولی وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دی، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلودي. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلودي، او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلودي، یعنی پاچاهي نظام یې درلودي، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه نام تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې مشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچیاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي، یعنی کوچیاني ژوند تر شا پرېږدي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیځ پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډله آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیځ پر خوا باندې ولاړل او بل یې بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدی مدنیت یې بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودې، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اطهرو ویدا سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کال د مخه کلونو پورې اړه لري چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچني ژوند ترڅنګ یې په کرهنه او بنوالي باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوي د څرلو او همدارنګه د کرهنې له لارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوي اهلي کړي وه او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلي د جوړولو لپاره پاره کار اخیسته. ژوي به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه به د تبادلې بنسټ ګرځوه چې هغه ته بیا پیسې وایي، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنې د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه به رانیول جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به یې ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مختوړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی مهال د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی مهال کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نیسم ترڅو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشحاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شعر هم داسې دی چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دی دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مه جلا کېږه، ته دی د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښتنه سي، ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په شش ګون سره نیسم ترڅو ته زما سره د ژوند تر پایه پورې پاتې سې او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و هغه د استایي مدنیت و چې د آریایانو په واسطه ایښودل شوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څه نه څه 4000 کاله پخوا ایښودل شوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم یاد شوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداشت سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د دغه معلوماتو شې د لومړنی آریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي سپر کې ګڼل کیږي او د استا کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استا په نامه خپور شو. ډېر شمېر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثورپور 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوی و چې د یونانی سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سوه او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آیین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ یې د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینډیدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادیږي. یعنې د هغه 15 استادی کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړي دي. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني استایي متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غوایانو پر پوستکو باندې لیکل سوي وو چې بیا وروسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډېره برخه وسوځول سوه، خو بیا د سکندر څخه وروسته بیا د همدغه زردشتي آیین هغه پیروان چې وه هغه دغه د استاد پاتیشونه سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی و او په 40 کلنۍ کې دی ګوښه شوی. په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه وروسته بیا د خپل نصیحتونه پیل کړه او ګشتاسب پاچا یې خپلې لارې ته دعوت ورکړ. ګشتاسب ته یې دعوت ورکړ او ګشتاسب هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین